پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي سړک زیاتره منصوبې به په راتلونکو دوه کلونو کې مکمل شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې باید په سمدستي توګه د پکبلي سیمو کې اصلاحات وکړل شي او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوه مشکوکه غړي نیولې دي. اوسته خبرینو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د بلوچستان ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N50 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع وویل
یہ منصوبہ انشاءاللہ اگلے دو سالوں
دا منصوبے با تر راتون کو دو کلونو پوری پورا کرل شی. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریڈور مغربی سڑک چې د برهما 72 نه تر گوادر پورې رسیږي د هغې اوږدوالی 2455 کیلومتره دی. د دې په اپګریډیشن نن کار پیلېږي. دا به د ژوب له لارې د کوټې سهراب او د خوشاب نه د تیرېدو وروسته گوادر سره ملاویږي.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې 190 کیلومتره کومه لاره ده به په راتلونکي میاشت کې پوره کړل شي. یاد دی چې په لویدیځه برخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لاره به د ډیرا اسماعیل خان څخه په ژوب او کوټه د تیرېدو وروسته گوادر ته رسیږي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 80 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګه مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان په 2 چوک کې د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید شوی و. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او FCR قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وای پرین مازیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه. په دغه موقع پخوانی سینیټر افراسیاب خټک ویل باید په سمدستي توګه د پکبلي سیمو کې اصلاحات وکړل شي. دغسې د سینیټرانو وینا وه چې د کبلي سیمو د کډوالو مسالې دې زر تر زره هواري کړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د یې هڅې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خنډونو په دلمیان سوړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په خاطر روس ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې دې ډلې پورې اړوند 68 وسلوال یې وژلي دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد راتمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چین ولسوالو کې فعالیت لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي پر هغه هڅو ټلیفوني خبري کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتر غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملی شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروری میاشت کې په مینسک کې د شوي امن معاهدې د عملي کېدو په حیثیت خبري کړې دي. د ولسمشر دفتر پر روسي پلوه بلتر غوښتونکو د اوربند ماتولو په نارامه سیمه دونباس کې په حالاتو خرابولو کې د شاملېدو تور پورې کوي چې ورسره د امن بهیر ته د زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. روس یو وار بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلی دی په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر دا او غیر سرکاري ادارو د سختو خفه کوونکو راپورونو حواله ورکړه چې وایي د روسیې په هوایي بریدونو کې امدادي کارکوونکو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي او طبي مرکزونه، سکولونه او بازارونه په نښه کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې خپل روسی سیال سرګی لاورو سره د دې غیر امتیازی بریدونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سرخار انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی د لوی څارنوالۍ دفتر رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه کسان د شام څخه ترکی ته داخل شوي دي. په اکتوبر میاشت کې په انکرا کې د شوو غبرګو ځانوژونکو حملو تور په اسلامي دولت وسلوالې ډلې لګول شوي و. په دغه بریدونو کې د سلو زیات کسان وژل شوي وو. د روس د داغستان د شمالي کافکاس سیمه ایز چارواکي وایي چې په ډربند سیمه کې یوې تاریخي ودانۍ له ناریان کلا سره نږدې په برید کې یو تن وژل شوی دی. د داغستان د روغتیا وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسۍ ته نن ویلي دي چې په دې پیښه کې نور لس تنه زخمیان شوي هم دي چې پکې د څلورو کسانو حالت نازک ښودل کیږي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلري کلینټن ویلي دا باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هېواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سلو څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سلو پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سلو پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سلو شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یوه پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د وی برخه پرانستا د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بلوچستان ته د ماما په خطاب کولو سره وویل چې د پاکستان ټول قومیتونو ته د هغوی پر وسایلو باید اختیار حاصل وي.
گوادر ماما کا وطن ہے، ہم نے ماما کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کے مادر وطن پہ آپ کا حق مقدم ہے.
د خیبر پختونخوا په مردان کې شوي پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه تیویشت کسان وژلي. د چارې اوښنونکي وایي وسلوال طالبان په بېلابېلو ډلو ویشل شوي او خپل سري عملیات کوي.
دوی واړه واړه سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوي دي، هر ګروپ د بل نه خبر نه دی، کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې په غونډه کې له حکومت غوښتل شوي چې له قبایلي سیمو څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سینټ کې د قبایلو یو استازی بیا وایي د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو مرضې مطابق وشي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د بلوچستان په ژوب کې د بیلابل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لارې پرانسته وکړه. نواز شریف تر دې وروسته د صوبې او ژوب سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته په وینا کې وویل چې د گوادر کاشغر راهداري د غربي لارې له جوړېدو سره به په پاکستان کې خوشحالي راځي، خو پیل به یې د ده په خبره چې له بلوچستان او گوادر څخه کیږي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د ان پنځوس ژوب مغل کوټ او ان اویا کلا سیفلا بیګم رود لویو لارو تر پرانیستلو وروسته په ژوب سیمه کې د صوبې اویا د سیمې سیاستوالو او قبایلي مشرانو ته وینا وکړه او د گوادر کاشغر غربي لاره یې د سیمې لپاره د خوشحالۍ او پرمختګ زمینه وبلله. له دې پروژې سره به دا خطه ټوله سره نږدې سي او دلته به بیروزګاري، نیستي او پسماندګي ختمه سي، او همداسې به که خدای کول په پاکستان کې خوشحالي راځي. خو زه له دې خبرې سره موافق یم چې که خوشحالي راځي نو پایل به یې له همدې سیمې کېږي. نواز شریف په خپله وینا کې زیاته کړه د غربي لارې پرانیستل د دوی لخوا له بلوچستان سره کومه مرسته نه، بلکې د ده په وینا د دغې صوبې حق دی چې دوی ور وسپاره. د پاکستان لومړي وزیر وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به ګوادر بندر یوازې د پاکستان له ټولو ښارونو سره نه، بلکې له ټولې نړۍ سره نښلوي. ګوادر به اوس له ټولې خطې او منځنۍ آسیا سره وتړل شي، او د همدې غربي لارې له جوړېدو سره به له بیل بیل لارو موږ له افغانستان سره نږدې سو. خو له افغانستان سره سره به موږ نور هم مخته ځو. موږ به له همدې لارې تر تاجکستان او ترکمنستانه پورې ځان رسوو. نواز شریف د پاکستان او هند او افغانستان او پاکستان اړیکو ته په پام سره وویل په اوس وخت کې په سیمه کې په بدیو او دښمنیو وخت نه تیریږي، بلکې له هر چا او هر هیواد سره په دوستۍ او برداشت باندې ښه وخت تیریدلی سي. نن د وخت ضرورت همدا دی چې موږ په دې سیمه کې د یوه بل د دښمن په حیث نسو اوسېدلی. موږ به له یوه بل سره دوستي کوو او هڅه به کوو چې زموږ ترمنځ کومې ستونزې دي هغه د ورورګلوۍ او دوستۍ په فضا کې هوارې کړو. همدې غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل د غربي لارې له ژوب سیمې پرانیسته کول یوه تاریخي ورځ ده، او د دې لارې له جوړېدو سره به نه یوازې د ژوب د خلکو بلکې د شاوخوا سیمو د خلکو معاشي پسماندګي هم ختمه سي. زموږ د ټولو لپاره نن ورځ تاریخي او د خوشحالۍ ورځ ده چې د دې غریبي او شاته پاتې سیمې د خلکو لپاره د یوې لویې اقتصادي لارې د جوړېدو پیل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بیا په خپله وینا کې وویل بلوڅ او پښتانه د نړۍ دوه هغه قامونه دي چې تل یې یوه بل ته د ماما نوم ورکړی او له یوه بل سره په ورورګلوۍ وخت تېروي. د اڅکزي په وینا که هر قام ته خپل حق ورکړل سي نو د هر بلوڅ او هر قام د ناراضګۍ دای ذمهوار دی. موږ به ماما ته دا وایو چې ګوادر ستا وطن دی، که داسې وسي نو زه د هر پنجابي ذمهواره یم، د هر سرایکي، د هر سندي او د هر بلوڅ ذمهواره یم چې هغه به نه ناراضه کیږي. په ژوب سیمه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري د غربي لارې د پرانیستلو همدې غونډې ته د عوامي نسل ګوند یو مشر میا افتخار حسین هم وینا وکړه. افتخار حسین وویل دوی هیله من دي چې له همدې پروژې سره به په سیمه کې بې ثباتي ختمه سي. موږ د همدې لارې له جوړېدو سره دا هیله هم کوو چې همدا لاره د ګوادر کاشغر رهداري لپاره تر ټولو محفوظه هم ده، تر ټولو زیاته اړینه هم ده، او د ترهګرۍ او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره هم تر ټولو زیاته ضروری ده. له دې سره د یادو ټولو ګوندونو سیاستوالو ټولو په خپل وار سره د پاکستان له وزیر اعظم څخه مننه وکړه چې د 28 مئی د ټولګوندیزې غونډې ژمنې یې عملي کړې او د غربي لارې افتتاح یې وکړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
تازه مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو تر هغه وروسته چې په کراچۍ کې د رنجر ځواک د اختیاراتو پر سر د پاکستان د سین صوبې او دا هیواد د مرکزی حکومتونو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې، د سند اعلی وزیر قائم علی شاه نن په اسلام آباد کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. وزیر اعظم وویل حکومت غواړي چې د رینجرو د اختیاراتو معامله له سند حکومت سره په صلاح مشوره حل کړي، او دا چې په کراچۍ کې پر روان اپریشن به هیڅ سمجھوتہ ونه کړي. تفصیل هم له اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د سند وزیر اعلی قائم علی شاه وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې په کراچۍ کې پر روان اپریشن ورته هیڅ اعتراض نشته، خو د رینجر په معاملات د وفاق مداخلت د صوبایي خودمختاری پر ضد دی. د شروع په ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې د ملاقات کې وفاقي داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار نه علاوه د سند داخله وزیر سہیل انور سیال هم موجود وو. د وفاقي حکومت او سند حکومت په دې لانجه چې کله مشال ریډیو د کار هانو سره تماس ونیولو، نو د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وایي
د دې په هغه وخت نه مسله پیدا شوه چې کله د ڈاکٹر آسم تراس وا چلو کرا اگر یو وزیر دے چرجی میں من اگر دا کور نا تم نا ملین روپے پر آمد کرے نا اگر خبر چوشے نا اگی داوی چدا پیسہ پاتے شد گردے کی استعمالی کسی کو چداری کاردانے دے چاکی دے کرپشن کرپشن دے نیپ کاردے انٹی کرپشن والو کاردے پچ کرپ دا پیسے استعمال دے شد گردے کی بار کی گی یا تا دے شد گردے تا پناہ ورکے میں آگی کے بیا انصداد دے شد گردے قانون چدے اگر وفاقی قانون دے واقعی کی وفاق تے اختیار دے
خبریال او دا سیاسی چارو کارپو اجمل خٹک وائی چی دا سند وزیر اعلی دا خبر چ وفاقی حکومت مداخلت دا صوبائی خود مختاری پر ضد دے بے ضائع دا
اقدامات کو نتیجے کے دا صوبے دا عوام و مفادات و تا نقصان رسی اور دا غی چی کم حقوق تھی اگے بانے قدغن لگے نمونگ دا خبر کولا چی دا وفاق صوبائی خود مختاری کی مداخلت کی دا دا حکمرانانو کو مادین کے چی کم تنازات تھی دا غی دا حدود اور دا قیود خبر خو کی دیشی دے کے دا صوبائی خود مختاری خبر نشی کی دے بلکہ دا افسوس خبر ادا دا چی کلا دلتا کی قتل عام کی دلو اور دلتا کی رینجر موجود اوڑو اوڑو خبر او د پاره بو وفاق بدلت مداخلت کول نو هغه وخت دوی دا خبر نه کوله
د ذکر دا چې په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات په معاملې دا شخړه هغه وخت را مخې ته شو چې کله وفاقي داخله وزارت د رینجر موده غزول لړ کې د صوبایي حکومت سمری منزور کړه خو د صوبایي اسمبلی لخوا د رینجر په اختیاراتو کې د کمینه متعلق پاس کړی شوی قرارداد یې مسترد کړو او رینجر ته په کراچۍ کې د دوه میاشتو لپاره مکمل اختیارات ورکړل د وفاقي حکومت په دې ګام په سند صوبه کې عمران گوند پیپلز پارٹی سخت غبرګون اوخودلو او د گوند ځنی غړو د پسین حکومت د وفاق لخوا حمله وګرځوله احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا په مردان کې په پرونی ځان مرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي خو په خبره چې په دغه سي یوه نیمه پیښه باید خلک نارامه نشي د برید ذمهواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده د سیمې سیاسي ګوندونو او دیني عالمانو په عین وخت کې د مردان د ځان مرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي
دا شنون کو پوینا دا مردان بمی 14 چې شپږش بیګونا خلک پکې مړه او 500 زیات جوبل شوی دي نه صرف دا حکومت هغه داوی کمزوري غني چې غني ترخه غري په صوبه کې مکمل ختمه شوی بلکې دا دوی پوینا وسلوالو ډلو مینس کې اختلاف هم سرګندوي مردان کې د ځان مرګي برید پړه د جماعت الاحرار په نوم یو وسلوال ډلې منلي خو بیا نا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان دا دغه برید د منلو ډډه کړې ده د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سعد وای دا ضربیازه برستو د وسلوالو زور کم شوی دی خو اوس هم د دوی نظریاتي ملګری او سهولتکار د خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې موجود دي هغه وای چې د حکومت د نورو ادارو په نسبت مردان کې د نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید کول وسلوالو ته یو اسان هدف و خبریال ظاہر شاہ شیرازی وای چې وسلوال تنظیمونه پر رسنو کې ځان ژوندی ساتلو د پاره د غشن بریدونه کوي او د مردان 14 رستو د وسلوالو طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د دوی مینس کې اختلاف هم سرګندوي
دا بالکل واضح طور سره ښکاری چې د دې ګروپونو په مینس کې کوم کوارډینیشن او کوم اپروچ دلته په پاکستان کې د کاروایانو هغه ختمي کې لګیا دی او دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دی هر ګروپ بل نه خبر نه دی کاروای کیږي
دا مردان بمی 14 چې عام وګړي پکې پنه خشیو یو ځل بیا د صوبې په خلکو کې یره ترخه خبره کړي او ځنې سیاسي ګوندونو سره سره علما په سخت ټکو کې دغه د ترخه غره عمل غندل دي مفتی فضل منان وای اسلام کله هم د یو بیګنا انسان د وجلو اجازه نه ورکوي او کوم خلک چې دغه کار کوي هغوی د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي
اسلام
اسلامی ملک د کافر وجل هم نشتا کرے چې هغه ته امن ملاو شي او بیا داسې بیګنا مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي ده د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونه ده چې د مردان چودنې وروستو پېښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
سرنستا چپ گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کو تابو چون تک کینی چون تک پل پلاو گوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو د اردن کو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټه ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیات نمائندګۍ ورکولو ترڅنګ هغه ته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. د کمیټه همداراز ویلي چې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رائے وپوښتل شي. پر دې سربېره د کمیټې په غونډه کې د بیکور کړل شو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 238 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټې غونډه د نهې په مازیګر د سینیټر میا رضا رباني په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپلې وینا کې پخوانی سینیټر افراسیاب پټک وی چې فاټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نوموړي تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې د فاټا د چوکو بیا ټاکنه وکړی شي او اف سی آر دی ختم کړی شي او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دی عمل وکړی شي او له دې سره سره دی په آرټیکل 200 وصل ویختم کی هم بدلون وکړي. په دې موقع د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی اووی چې تر ټولو نو وړاندې په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی او د دین غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دی دغه خلک آباد کړي شي بیا دې دوی ته د خپل سباوون د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډې ته د فاټا نه سینیټر صالح شاه اووی چې لومړی دې د فاټا کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي شي بیا دې حکومت د اصلاحاتو پړاو اړخته راځي. نوموړي نن له مشال سره خبرو کې پدی اړه وي
پکار دا چې دوی ته اول امن ورکړي آی ڈی پی خپل کورونا ته واپس شي. دا خلک چې د فاټا د فونز باندې خبرې کوي پدې کې یو هم داسې نشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې ولې ورځې نه ما دا رایه ده چې د فاټا اصلاحات د قبایلو د خوښې د مرضې مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د آئینی بدلون لپاره هلې ځلې کوونکي او خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجی ګل نه پدې اړه پوښتل نو هغه وی چې تر سو په فاټا کې نظام سم نوی تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هوارې دی.
دغه د سیستم ټیکوي زموږ د خلبو نه آی ډی پیس کې دی. زموږ مرکرو سوچ دا دی چې موږ ریفارم زر راوالو چې کم آی ډی پیس و پښوی وی چې هغه مال ته داسې ژوند تیر کې لکه څنګه د نور پاکستانیانو تیرې او چې کم نوی و پښی و بس زم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره دا چې آی ډی پیس و پښی ټوله ان شاء الله په دې نیکست کل په دې کې 100% به پسیږي او اول ځل دغه د پاره په تیر بجټ کې 100 ارب روپۍ یخی شوي دي.
مشال ریډیو چې په دې حق له د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نو پوښتل هغه او چې په کار ده د فاټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ډی پیز د مسلې سره سره فاټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سنټرانو د آی ډی پیز د واپسې غوښتنې ولې نه دي کړي چې نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې الته د فاټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د اف سی آر په حواله سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ولس د هغوی یوه جرګه د راوغوښتلی شي هغوی چې ورله کومه مطالبه وړاندې کړه یا کومه منظوري ورکړه او زما یقین دی چې هغې به هم دغه منظوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دې وي چې 13 ورځ دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روانه وا او د شجی ګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکامه شول. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره ورمعلومه کړې او نه یې هم ورته د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې له ټاکنو اووم میاشتې تېره شوې او خلک تر کارونو غواړي خو صوبایي حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی یې د لرې کولو کوشش کوي. منور شاه پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمایندګان منتخب شو چې د آئین تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامي حکومتونو د یونین کونسلو نمایندګان وایي تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. دې لړ کې د ګل په ورځ په پېښور کې دغه نمایندګانو احتجاج هم کړی و. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
موږ میاشتې الیکشن وشولې موږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زموږ نه تمه کوي چې موږ تاسو له ووټ درکړی دی او موږ سره سمرات نشته. اختیار اختیار نشته اجلاسونو لاسه
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي. خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې چارواکی اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حده سمه ده او بل دا منتخب شوي بلدیاتي نمایندګان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹرینس ته په دې کې فائدې دو ته په ټیکې ملاویږي دو په خپل خوښې دغه ټول کارونه کولی شي دو خلک په دې رضا کوي نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹرینس چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر څه دو لاندې حکومتونو ته منتقل کړي. نو اول خو ضروري داوا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وی چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وی چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وی چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بای په کور کې په کلي کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختي کارډ دفتر د کوڅې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامي حکومتونو نمایندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
نازمینو ټریننګ هم وکړو ضلع نازمینو تحصیل نازمینو ضلع نائب نازمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي په خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ راغوښتلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیاتی بجٹ دے ہر اروان شل ورزو کی پاس کی پرے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات دی بیگا جی پنسر سا ہوں گا میٹک شو آگے کی مسلسل تو مشکلات دا آگے بانے باس شو آگا دا سی دی کہ آگا دا پروسیجرل دا غری آگا تقریباً نا دا دی 90% مسلی گا سی دی کہ آگا ہوں گا حل کردی دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامي حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي. خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی دانی سه اجمل نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د کاشر گوادر اقتصادی کوریډور د مغربی لارې زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګم شال ریډیو ته ویلي په مردان کې د نادره دفتر مخې ته د پرونی ځانملکي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په سمیانو کې د فاټا نمایندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې په کې سینیټرانو د فاټا انتظامي حیثیت د سر تر سره بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پیلټه الوتکې په برید کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه 13 ورځې ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په 150 نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتونو غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روس یو وار بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلي دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمبارۍ له وجې عام وګړي وژل کېږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسله والې ډلې دوه مشکوکه غړي نیولي دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سرخر انکرا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړوله. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکیې ته داخل شوي دي.
لن خبرونه مولانی سے اجمل اورید اللہ وسوریدن کو دزینو پاکستانی او رسپانو د نننای او داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
د پیښور نخ پریدون کې اج ورسپانه خپل ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت مونږ وینو چې د 14 یا بدی پیښې وروسته سکیورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم مونږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو وستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سکیورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. اداریه اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی په آبادی کې په سکیورټي انتظاماتو کې کبلدیتی نمائندگان او سماجی کارکونکو کې شریک کړي شي نو ښه نتیجې به یې مخې ته راشي. نن جنگ ورسپانې خپل ادارې د ترهګرې په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرې ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابي موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته د سیدو روستو با دا خامخا ودرول وی. ادر یو وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، ځکه که چری ماشی او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کولی. رسپان زیاتوي که وکتل شي نو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک کې ترهګری او انتها پسندی ودرول وی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکه بلې معاشي، سماجی او په تعلیمي څانګو کې خوالی راشي او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګي هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روخانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
د برتانوی ګارډین ورسپانې ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید له دغو هیوادو څخه د پولیو ناروغۍ په بشپړه توګه د لمنځه وړلو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. بلخوا د ټایمز مجلې په ولیکنه کې راغلي چې په هلمند کې وروستیو جګړو وښوده چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته اړتیا لري. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکی اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یوه سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډېره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 282 ماشومان ځپلي وو او سږ کال په دې هېواد کې د پولیو ناروغانو 79 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 کال وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هېوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هېوادونه ګڼل کېده او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 کاله وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارې په مشرۍ او متحد افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یوه سمه سیاسي مشرتابه نه وي نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4513 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي کمانډان جنرال جان کیمبل امریکایي ورځپاڼې یو ایس اے ټوډے سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کړي چې د رپورټونو پر اساس په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. رپورټونه وایي چې د 2015 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په 14 وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو تلفات زیات شوی دي. د فرانسې خبری ایجنس د جنرال کیمبل د خبرو جزئیات خبره کړي چې ل فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9900 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو ایس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید د اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزو نو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبره وي. په افغانستان کې د امریکا د 9800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15500 ته راټیټ شي. جنرال کیمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډون یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال له دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کیمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړې منل سوې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهر شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانے د افغانستان د سولې د بهیر پړل کړي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان پاکستاني او امریکایي او چینایي چارواکو یو غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو پر وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکنې تر مخه د سیمې د امنیت لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو کامیابي ډېر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې رښتونی هلې ځلې پکې وکړي. د دې لیکنې تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوسټ ترمنځ جګړه روانه ده. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانه لیکي په تیرو 13 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانې په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2014 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانه لیکي دغه ټول هیوادونه خپله ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کیږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر څلور اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په هکله یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنی لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
په داسې حال کې چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په دې وروستیو کې د وسلوالو د راډیوي خپرونو په اړه رپورټونه ورکړل شوي، پاکستاني او چارواکو ویلي کوشش کوي چې خپلې خوا ته دغه خپرونو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې شوې یوه سروې ښایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو راډیوي خپرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خپرونې په قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش د دغې راډیو نشریات په خپلو سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت ریډیو چې کوم د داعش ریډیو د هغوی چې کوم نشریات دي نو هغه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې ده او زمونږ د فاټا چې څونه واکمن دي د هغوی هم په نوټس کې ده. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کیږي، نه صرف دا چې ګینی د دغه د خلافت د ریډیو که نور هم داسې څه غیر قانوني ریډیو یا د هغې نشریات به ستاسو په علم کې وي نو د هغې خلاف به ګامونه پورته کیږي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې قریبا 2.5% خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپوه خبریال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازنۍ او مؤثره وسیله ده او وسلوالې ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان را مخې ته کړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چونکې ریډیو زیاته اورېدل کیږي نو د دغه لپاره دغه تنظیمونه یا حکومت پخپله هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل داری چې حکومت په دغه لړه حواله سره څه ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت کې خپل پیغام او غږ رسولو کوشش کوي هم که نه کوي.
خټک زیاتوي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو راډیوګانې د ضرب عضب عملیاتو تر شروع کېدو وروستو بندې شوي دي او کچېری وي نو پاکستان حکومت کولی شي چې په سوات کې د طالبانو د راډیو په څیر دا هم بندې کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپور رزق فهیم وایي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې تعلیم د نشت برابر دی نو د وسلوالو راډیوي خپرونې په ځوانانو ډېر منفي اغېز کولی شي.
صرف چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کم دي نو هلته ریډیو خصوصیت سره د یو مؤثر رسنۍ په تور خپل رول لوبوي. او دویمه خبره دا ده چېرې چې تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو ته کمې دي که نه نو بیا هغه د ترهګرۍ دپاره استعمالېدلی شي. نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلي دي چې بې تعلیمي او بیا دغه بې تعلیمۍ د فایده اخیستلو دپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسته دي کریمینل ګروپس دي که نه هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپلو مقاصدو دپاره استعمالولی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت تېروز ویلي وو چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن ده د داعش د راډیو سټېشن له ډیورنډ کرښې اخوا په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي یا سکولونه وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرحه 30% ده. په قبایلو کې کار کوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي ترڅو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په هکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو له منځه وړي دي او په لکونه خلک یې بې کوره شوي وو نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنت په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبیلډینګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ وګورو د سروې راځي یا بیس لاین سروې وي یا انډیکیټرز وي دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نا دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
دا سده سده کم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه غسره کم د سنسس ونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لیټریسی ریټ نو ډېرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سورا پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشی وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وې حالات خرابېږي امن خرابېږي ایجوکیشن هیلت ارثور سره خرابېږي کلونو حالات خراب شوی دی خوشی نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایریکټر شاهنشاه وای چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او دې سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف ته روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبر ده چې د تعلیمي وده وسره کیږي تعلیمی رفتار پر مختلف طرف ته روانيږي حالات ته خکېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نیشنل ګوند حکومت 500 کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو 90% علاج وړیا یا مفت کیږي. تفصیل پیښوره غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم پاخیر اپریدی په لاس د پرانیسته وکړه. عمران خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زموږ روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګي جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه. د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لکو پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولسته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پیښور شوکت خانم سره زمونږ ډیره غټه فایده، زمونږ او خاص کر فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډیره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو، زمونږ به ډیره غټه خرچه کېده.
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل، ضربه د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 500 ورځنیو میچونو په لړ کې د لومړۍ لوبې په شان په دویم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړی زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکور یې وکړ. افغان لوبډلې د حضرت شهزاد محمدي د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. زیړ آباد سلګونو خاریانو د شپې تر ناوخته پورې دا لوبه په پښتونستان واټ کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. د ننګرهار والی هم د نندرچانو په مینس کې و. باز محمد عابد رپورٹ راکوي.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اورېدل کیږي، چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. مدنی پال ہدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د ننداري اسانتیاوي چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا وروستۍ ناخوالې او وروستۍ بې امنیتیان یو انګیزه خپره کړې په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپله باندې زموږ هغه یووالی ثابته شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسنده دی، موږ امن خوښو، امن غواړو، او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوخی د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریک کړه.
ټول افغانان ته مبارکي وایم او خوشاله یم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې دا هغه څه دي چې په غم کې وحدت راولي، یووالی راولي، او دا هغه جذبه ده چې ټولې دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه، خوشحاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډېره زبردسته لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډېر ښه کمبیک وکړو، خو زمونږ منډه جوړوونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدي 131 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو چې د نوموړي د کرکټ په 50 اووریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر ده د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلی و چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 20 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په کوربتوب لوبې ترسره کیږي، د 500 اوورونو 3 لوبې او د 100 اوورونو 2 لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو 2 میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی و چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اووریزه او 20 اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د مغربي لارې زیاتره منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمله شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسېدو وروسته د N500 ژوب مغل کور سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې لارې یوه برخه ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند مشتاق غنی بیګه مشال ریډیو ته ویل په مردان کې د نادره دفتر مخې ته د پرونی سانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د سینټ کمیټې غړو ویلي دي چې په سملو کې دې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سیار قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو د فاټا انتظامی حیثیت د زر تر زره د بدلولو غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو قمندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي سواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه تېره ورځ ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني، فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه یې د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. روس یو واري بیا پرون د هغه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی دی چې امریکا ویلي دي په شام کې د روسیې د غیر امتیازي بمباري له وجې عام وګړي وژل کیږي او دا کار د سولې خبرې له خطرو سره مخامخوي. او د ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دوه مشکوکه غړي نیولي دي. د ترکی چارواکي باور لري چې د کسانو د نوي کال په شپه په سر ښار انکارا کې د ځانمرګي بریدونو منصوبه جوړول. نن د ترکی چارواکو رسنو ته ویلي دي چې دا دواړه نیول شوي کسان د شام څخه ترکی ته داخل شوي دي.
د خبرونو ولې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.